السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنې خبرې مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکی وایي چې نن سبا افغانان د خوړو د کمښت او ماشومان د خوارځواکۍ له بېساري بحران سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه مرستیال رامز اکبروف نن په یوه اعلامیه کې ویل له سختې لوږې سره مخامخ کسانو شمیر د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 میلیونه و خو د 2022 کال په مارچ میاشت کې دا شمیر 30 میلیونه ته لوړ شوی دی. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 1 کلنه ماشومه چې پرون ناوخته 80 متره ژورې څا ته غورځېدلې وه ژغورل شوې. د کندهار د رسنیو څانګه په یوه بیان کې وایي چې د نجلۍ روغ رمټه ده. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ او بخې د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې تیره شپه د یو پخوانی پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلین که څه هم مني چې تیره شپه د دې ولایت په خاص روزګان کې یو کس وژل شوی دی خو وایي چې د دې وژنې علت شخصي دښمني وه. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د باخبره سرچینو په حواله لیکي چې ښاغلی بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. د اوبخې د چک جمهوریت پولنډ او سلووینیا صدر اعظمان نن اوکراین د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېدل څو د اوکراین له هیواد سره خپل ملاتړ څرګند کړي. د چک صدر اعظم پیټر فیالا ویلي چې درې واړه مشران به د اوکراین له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. او د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون نن اعلان وکړ چې د مستبد ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف زوی سردار بردی محمدوف به د ولسمشرۍ له وخته مخکې ټاکنو کې د 83 سلنې رایو په ګټلو سره د خپل پلار ځایناستی وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.6، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.9.
له ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې دي.
ډیره اړینه او ضروری ده چې په افغانستان کې ټولنیز، جنسی، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په کندهار کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم نجلۍ ژغورل شوې ده. خو د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د پخواني پوځ یو سرتیری وژل شوی. د خبریالانو د ملاتړ ډلې له امنیت شورا غواړي چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي. او په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي وشوه.
نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په ځانګړې ځای لري او موږ غوښتل چې د بایسکلانه ملي سیالۍ نارنج ګل په ویاړ ونیسو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پر روسیې د بندیزونو څلرمه کڅوړه رسمن تایید کړه.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقوقو محرومې شوې دي. میرمن امیری چې د زړورو خځو د جایزې د شپاړسمې دورې په مراسمو کې وینا کوله وویل خځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغوی د رنگارنګۍ له ګډون پرته به افغانستان په یو بله جګړه کې راښکیل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د جنو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي نږدې 40 میلیون افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جنو یو خوځو د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه بیه پرې کوي. میرمن امیری چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسمو کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او لزانه دفاع نشي کولی فکر کوي چې له یو خوبه بیدار شوي.
د اګست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو د ژوند له هر اړخه افغان میرمنې په یوه شپه کې له خپل ټولو حقونو محروم شوې. زه غواړم چې دا حالات په ځان تصور کړي. زه خپل دا کار کوم له همدې امله اندېښمنه یم.
د افغانستان د نور خوځو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاتوي افغان خوځو له دې ټولو ناخوالو سره مبارزه او په زړورتیا ای خپل حقونو ننګه کړي او ځینې مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم خایي چې د افغانانو د هغوی د رنگارنګۍ او د خوځو لګډون پرته به افغانستان یې بل جګړې ته یوړل شي. رینا امیری که څه هم خوځو او په هنتونونو ته د خوځو د تلو خبر هیله بخون کې بولي خو زیاتوي باید یو ملي فرمان ورکړل شي چې جنجونی او خځې په حرکت چا د زده کړو او کار اجازه لري. د افغانستان په چارو کې د امریکا د لوړ پوړي استازي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره له افغان جنو او خځو ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت مدمرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه خبرګون وغوښت خو وایندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د خځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په ورته وخت کې د خځو د حقونو فعالان هم وایي په افغانستان کې د نجونو او خځو حقونه له ګواښ سره مخ دي. د جمهوریت پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل
سوال خدا د ایب خو افغان مرمن کوم غیر شرعي یا نامشروع حقونه درلودل چې وسه باید ونه لري او مختلف حق ولري.
ورسوی کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسوالي دفتر یا یونامه هم د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره شوې اعلامیه کې لیکلی وو افغان جون یو خوځید د جنسیتي نابرابري او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي.
پر راپور کې مو د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي رینا اميري د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وايي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغان خځې له خپل ټولو حقوقو څخه محرومې شوې دي. پر دې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي او د خځو د حقوقو فعال شکرې بارغزي له ازادي رادیو سره خبرې کړې.
بغیر شکه چې د افغان میرمنې د ټولنې په هر برخه کې باید فعال نقش ولري او د افغانستان کچیرته مخصوصا اوسنی نظام د ښځو حقونو ته او د بشر حقونو ته او د نور خلکو حقونو ته په افغانستان کې خپل ستراتیژي په ترڅ کې بیا کتنه نو کې خامخا افغانستان یو بل جګړې ته ځي.
د حکومت او ټولنې په هر برخه کې د شوزو ګډون په اړه طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې شوزو تبه د شریعت په چوکاټ کې په دې برخه کې هم ونډه ورکوي. خدا ژمنې ولی لا هم عملي سي ونی دي.
دا ژمنې ځکه عملي نشولې سیده چې طالبان ډېر دینه مخکې چې قدرت ته راشي حتی قدرت هم څراغې ډېر ژمنې د افغانستان خلکو سره وکړلې. سربیره پر دې چې عمومي عفو اعلان کړله دا یې هم ویله چې د ښځو دپاره د کار او تعلیم زمینه به برابرې. خو متاسفانه طالبانو منځ کې هم څو مختلف ډلې دي چې کېدای شي د دوی ځینې ډلې د افغان میرمنو د تعلیم سره ستونزه ولري، همدارنګه چې زموږ کلتور فرهنګ سره دوی تبعیض لري. نو زه فکر کوم چې ستر لامل دغه د طالبانو خپل منځ کې هم په یو خله یو سلا او یو مشوره باندې نه دی. یو ډله غواړي چې افغان میرمنې درس او تعلیم او خپل هغه ابتدایي حقوق ته لاسرسی ولري او بل ډله نه غواړي.
اوس نړۍ باید له طالبانو سره د تعامل لپاره باید ستاسو په نظر څو کړي چې د ښځو حقونه هم تضمین سي او د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم پر ځای سي.
زه فکر کوم طالبان یو سند مذاکره د دوهې موافقتنامې په نامه باندې چې په هغه موافقتنامه کې څو اساسي ټکي شته. اول دا دی چې دوی باید د افغانستان لپاره د یو مشروع نظام راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي او نړیواله ټولنه مخصوصا امریکا ځکه چې دغه موافقتنامه طالبانو سره امضا کړله او دوی طالبان په افغانستان باندې بیرته واکمن کړل. مسؤلیت یې ډیر دی. سربیره پر دې سازمان ملل متحد هم د خپل صلاحیتونو او مسولیتونو چې په نړیواله کچه باندې لري هم باید د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره باید هلې ځلې وکړي او لازم فشارونه په طالبانو راولي. ما ته د سوال پوښتنه دا ده چې ولې طالبان خپله بغیر له دې نه چې په دوی باندې کوم فشار راشي دوی خپله د افغانستان د خلکو حق ته ژمن نه دي. زه فکر کوم طالبان باید په خپل لیدلوری، خپل پالیسۍ، خپل کړه وړه کې ډیر تغییرات راولي. که چیرته دوی غواړي په افغانستان کې پاتې شي او د افغانستان لپاره دوی سیاسي بقا راتلونکي لپاره ولري، نو ډیره اړینه او ضروري ده چې سربیره پر دې چې دوی د خلکو حقونو ته درناوی وکړي، په خپل کړنو کې مثبت بدلون راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې سیاسي، ټولنیز، جنسي، مذهبي، ژبنیز توپیرونه ومني او حقوق ته درناوی وکړي.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه وکلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لویدلې وه چې اوس د کندهار چارواکي وایي ژغورل شوې ده. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ماشومه له ډیرو زیاتو کوششونو وروسته وژغورل شوه. په بیان کې راغلي دي چې د دې نجلۍ د ژغورنې عملیاتو ته د کندهار ولایت چارواکي ورغلي وو. خبر پانه کې راغلی دی چې د انجلۍ له ژغورنې وروسته د کندهار والی سپارښتنه وکړه چې د ټولو برمو خولې باید له دې وروسته په مسلکي ډول پټې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ته ورته پیښو مخه ونیول شي. په تېره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان په څا کې د لویدو له کبله مړه شوي دي. له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیښې خبر راورسېد، خو دا ځل ماشوم وژغورل شو. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې وشوه. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته غورځېدلی و چې وژغورل شو. د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې تیره شپه د یو پخواني پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلان هم مني چې تیره شپه د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی دی. د روزګان ولایت د امنیت قومندانۍ ویان قاری آغا ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه تیره شپه د خاص روزګان ولسوالۍ د نورک سیمې په بختیار کلي کې شوې. ښاغلی قریشي وایي چې خاص روزګان ولسوالۍ کې یو کس چې موسی کلیم نومیږي او د سید محمد زوی دی د شخصي دښمنۍ له کبله وژل شوی. دی زیاتوي چې د موضوع د څېړنې لپاره د روزګان امنیت قومندان سیمې ته تللی دی. هغه وایي د معلوماتو له مخې دا وژنه د شخصي دښمنۍ په پایله کې ترسره شوې او د پیښې د څېړنې په مخه د روزګان ولایت چارواکو په دې برخه کې د څېړنو ژمنه کړې. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. راپور دا دی چې د افغانستان د کورنیو او یو شمیر نړیوالو د رسنیو د ملاتړ ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د رسنیو او د ژورنالیستانو حقوق خوندي کړي. په دې راپور د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د رسنیو او بشري حقوقو څارډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړې اعلانې په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلانې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلانې کې ویل شوی چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلانې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ کړی تجمن دی. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه‌شنبه په ورځ دی وی خبری ناشته په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دی د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ رادیو ته وویل
مشکلات اساسي هم مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې خبریالانو او رسنیزو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دېخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د چک جمهوریت، پولند او سلووینیا صدر زمان نن کیف ته ورسیدل څو له اوکراین څخه د خپل هیوادونو ملاتړ څرګند کړي. د سفر داسې وخت کیږي چې روسیې پر اوکراین خپلو حملو ته زور ورکړی. د چک صدر اعظم پیټر فیاله په یو ټویټ کې ویلي درې واړه رهبران به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او صدر اعظم دینیس شمیحل سره وګوري. فیله لیکلي د سفر هدف له اوکراین د هغه له ازادۍ او خپلواکۍ د اروپایي ټولنې د څرګند ملاتړ ښودل دي. روسي ځواکونو د خپل غیر مواجه یرغل په لړ کې تیره شپه هم د کیف ګڼې ساحې بمبار کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو اعلان کړی چې پر روسیې نوي بندیزونه لګولي او د دې بندیزونو څلرمه بسته رسمن نن تایید کړه. په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو اجمل اند له نورو موضوعاتو سره ستاسو کوربه دی. خو د شیبه یو وروستی راپور په ننګرهار کې د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلولو سیالي ترسره شوه. دا سیالي چې د یوې ورځې په مخه پیل شوې وه د هیواد اوو ولایتونو د بایسکل ځغلولو لوبغاړو ګډون پکې کړی وو.
د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې د هیواد اوو ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې شاوخوا 10 کیلومتره بایسکل ځغلونه وکړه. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک مشر نور احمد حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د بایسکل ځغلونې د ملي فدراسیون لخوا د نارنج ګل په نوم پر لار اچول شوې وه. د حبیبي په خبره په دغه سیالۍ کې د ننګرهار، لغمان، کابل، غزنی، خوست، میدان وردګ او لوګر ولایتونو د بایسکل ځغلونې لوبغاړو ګډون کړی وو چې موخه یې په دغه ولایت کې د نارنج ګل د نمانځنې ترڅنګ د هیوادوالو خوښي وه.
په ننګرهار کې ماشاءالله آب او هوا او اقلیم اوس ډېر ښه ده. دا چې نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په ننګرهار ولایت کې یو ځانګړی ځای لري نو هم غوښتل چې د بایسکلانې ملي سیالۍ
د دې سیالیو ګډونوال لوبغاړي خوښ دي چې په ننګرهار کې ورته د نارنج ګل په نوم د بایسکل ځغلونې د سیالۍ زمينه برابره شوې وه. د دې سیالۍ ګډونوال وحید الله دغه سیالۍ ته له کابل راغلی وایي خوښ دی چې د ننګرهار په مناسبه هوا کې د نورو لوبغاړو تر څنګ ښه سیالي وکړه او غواړي چې په راتلونکي کې داسې نورې سیالۍ هم ورته پلان شي. د دغه سیالۍ په پرانیستغونډه کې چې د ننګرهاریانو لخوا یې تود هرکلی وشو د ننګرهار یو شمیر ځایي چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاري نور محمد حنیف د دې سیالیو له تنظیمونکو د مننې تر څنګ وویل چې دوی د داسې پروګرامونو تر څنګ ولاړ دي او مرستې او همکارۍ ته ژمن دي.
ډېر خوښمن او خوشحاله یو چې نن الحمدلله په آزاده فضا کې د امنیت د تامین تر چتر لاندې الحمدلله دا ځوانان دلته خپل مسابقه ترسره کوي او دې ځوانانو ته دا ډاډ ورکوو چې الحمدلله تاسو مطمئن اوسئ. همدارکم د اولمپیک رئیسان تاسو به همدارکم ډېرې ډېرې سیالۍ جوړې کړي په دغه ولایت کې.
د ننګرهار د بدني روزنې د امریت د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې لوبغاړو 10 کیلومتره مزل وکړ چې پکې خوست لومړی، کابل دوهم او میدان وردګ ولې دریم مقامونه خپل کړل.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم.
د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د خاروالۍ ځای خلکو او مدني فعالان لخوا د نیالګي او ګلانو کېنولو هشر پیل شوی دی. مسولان او فعالان وایي چې د ښوونځي او مدرسو په انګړونو او نورو ټولګټو ځایونو کې چې د ساتنې او پالنې امکانات موجود وي نیالګي او د ګلانو بوټي کړي. نور حال په دې رپورت کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ خلک او ځوانانو د دې ولسوالۍ په خوانځي او امزایونو او د سړکونو پر غاړو د نیالګیو د کینولو هشر پیل کړی دی. د یادې ولسوالۍ خاروالۍ او ځوانانو د نیالګیو د رانیولو لپاره د مرستې په ډول د ځایي خلکو پیسې راټولې کړې دي او یو شمېر نورو خلکو ورسره د سلګونو نیالګیو او د ګلانو د بوټو مرسته کړې ده. د ولسوالۍ خاروال قاری انارګل ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خلکو د نیالګیو د ساتنې او اوبولو ژمنې اخیستې دي.
اسماعیل خیل و منځی ولسوالۍ اړوند ځوانون ایمن سره په دې کې همکاري کړې وه چې لسګونه نیالګي مو روړلي وو او د دې په همکارۍ چې د ولس نه مو پیسې راټولې کړې وې او پیسو نه مو نیالګي روړل او دلته د محمد صدیق روحي لیسې نه مو اشر فایل کړو. انشاء الله راتلونکي پړاوونه به په نورو لیسو کې مدارسو کې مکاتبو کې به انشاء الله هم وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د ځوانانو د شورا مشر شاه زمان زواک وایي یوازې د ګلاب ګلونو 3.5 زره نیالګي د سیمې د ښکلا او د یو شمېر ښوونځیو د چاپریال د سمسورتیا په خاطر د حشر د ګډونوالو په اختیار کې ورکړي دي.
تقریبا 3.5 زره د ګلاب ګلون چې شخصا مو دوا ګلو مخکې زغلای کړی او نلکړي مې وو هغه مساق په صحا کې توزیع کړي دي. 3.25 ګلاب ګلون میخانیک تبیر کړي دي. 1.5 زره ګلون مو په خپل صحا کې شروالۍ سره کومک کړی دی او نور د ګلاب ګلون چې دي فردي شخصیت مو شخصون ته میر کړی دي. چاته سل چاته دوا سو چاته 50 تقریبا سار خپل مو شخصا 3.5 زره ګلون د ګلاب ګلون زرغون خوسته ډلې کړی دي.
قومي مشر ولی محمد وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو په چاره کې د ځوانانو سره په تماس کې دي. د د پوینا خلک چمتو دي چې د نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي او هغه په خپل وخت وبکي.
ان شاء الله دا څو ونی چروړي دي موږ سره په تماس کې یو ځوانونو سره دا به د بوته وبابیر کوي د خدمات باکو. ان شاء الله دا به موږ نه وچیږي نه د خلای په پال سره.
د نیالګیو د کینولو په خوا کې د هغه ساتنه او پالنه یو مهمه موضوع ده چې په ورسته کلونو کې ورته پام ډیر شوی دی. د چارو کتونکو انجینر عبدالبصیر محمد زیم له خلکو وغوښتل چې د نیالګیو د کینولو ساتلو او بولو لارې د خپل چاپیریال په سبسورتیا کې برخه واخلي.
وی خبر دی اول ونه کینول یو ونه ستل دا چاپیریال زرغونوي چاپیریال صفاکوي. نو ایمو ایټول خوست نشته هله دا کومي ونه چې کینول کیږي هغه په خپل وخت ستنه وکړي.
که څه هم په خوست کې ځایي چارواکو تر اوسه نه دی ویلي چې په حکومتي او خصوصي سکتور په چوکاټ کې به څومره نوي نیالګي کینول شي، خو د نورو کلونو په شان د خوست ښاروالۍ په ګډون ګڼو ادارو قومي ځوانانو او ټولنیزو بنسټونو لخوا په ښار ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې د نیالګیو کینول روان دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو او چارواکي وای په سیمه کې د خونځیو شمیر کم او زده کوونکي زیات دي او ګڼ خونځي ودانې هم نه لري. دغه تل زده کوونکي وای چې په خونځیو کې درسي مواد هم نه لري. د میدان وردګ ولایت د پوهنې چارواکي هم دا مسله تایید کړي خو یې پلان لري چې د ستونزي هوار کړي. نور تفصيل زما د همکار
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګلوري ولایت میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د پولادو پنن پسیمه کې د انجونو او هلکانو شوونځي ده چې د کوونکې یوازي د څلورو دیوالونو تر شا سرلمر او باران ته ترشنا اسمان لاندې ناس دي. د دې چشمیر سلګونو تر رسیدي د همدې څلورو دیوالونو داخلي د دیوالونو تر څنګ پر پرشونه ناستی او دیوالونو ته پر ولاړو تورو تختو شوون کی ورته تدریس کړي.
دلته ورسره جمع کوی وز د ویز مرتبه خلاص په دې دواړو کې نظر کې و دغه د سیس مرتبه راغلم په ویز کې در
خدلته د انجونو او الکانو عمرونو که هم کم دي بیا هم سره بیل سی ویږي. یعنی انجونی پر بیل پر شو ناستی دي او الکان پر جلا. خدا رسمي شوونځي نه ده بلکې د انسیپ لوري جوړ شوی ټولګي دي چې یوازې تر درې کلونو پورې د همدی سیمې زده کوونکي پکې زده کړې کولای شي. حمید د همدی پولاد سیمې د سیمې اوسیدونکو دي او د انسیپ لوري د تازه جوړ شوی ښوونځي ښوونکو دي. ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې تر 2000 زیات کورونه شتون لري او نور شونځي هم ورڅخه تر 5 کیلومتر زیات لري دي، خو بیا هم شونځي ورته نه جوړ شوی.
خو په دغه منطقه کې کیدای ستاسو بلمنه به تر معلومي یو نیم زر کور لا زیات وو کې اوسېږي، تر لزر زیات نه پوسټ نه، دا هر کور ماشوم لري، دا هر کور وناسته طبقه لري، یعنی یو مکتب په دغه منطقه کې نشته، په دغه مساحت کې نشته. دا کله مساحت له لحاظ درته یو دغه تقریبا تر 10 کیلومتر مساحت د 10 تر یو مکتب پورې ده، نو دغه مکتب کمبود ده او د خلکو لاسرسي نشته د تعلیم. دا اوس په دغه ساحه کې مخ ځوانه د خرسي خ استعداد لرونکي ځوانه دی، ولې له تعلیم نو ورسته باندې لبرخ.
دا هم د سیمې یو بل قومي مخور محمد معصوم خان ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې زرګونه ماشومان ننجونی او الکوان او ځوانان له تیرو شلو کلون رئیس د زده کړو څخه به برخې و، چې لوی لامل یې د ښوونځي نشتوالی دی. دی چې د یونیسف له لوري د جوړو سو ټولګي په جوړېدو خوشاله دي، غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي رسمي ښوونځي ورته جوړ شي.
ډیر زیات مشکل مخکې و چې په دې ځای کې د منګا د زیاتره وناسو یا د وړو ماشومانو بېخي درسي ټولګي نه و، او دا غوښتنې لرو چې له تاسو یا د دغسې منابعو نه چې دوی راسي او د دې کلو د دې خلکو د یو تعلیم دپاره یا د یو د یو عکسالعمل ښکاره کړي. د دې وناسو نجلکیانو دپاره دوی ته لاسرسی نه لرو دبځای ته، او دوی وکړای شو چې دغه ځای کې دغه مکتب د دغه نجلکیانو دپاره فعال کړي، دوی نه مننه کوو.
د یونیسف له لوري دا ټولګۍ که څه هم تر لومړۍ ټولګۍ څخه نیولې تر دریم ټولګۍ پورې ځي، خو لیدل کېږي چې په دې ټولګیو کې د ډېر عمر لرونکي زده کوونکي هم شتون لري. دا څه ښکارا ثبوت دی چې د دې سیمې ماشومان له ډېرې مودې راهیسې له ښوونځي بې برخې وو. د دې ټولګیو زده کوونکي ځینې شکایتونه هم لري، وایي کتابچې، کتابونه او نور درسي توکي نه لري. لړلې دوه زده کوونکو عاطفي او حفیظ الله ازادي راډیو ته وویل
موږ داسې پیغام هم ده چې خپل درسونه خلاص کړو، کتابچې او قلمونه ورکړل شي، دوی له درسونه پاتې دي او ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
ستونزې لري چې موږ کتابونه نشته، کتابچې او قلمونه نه بکسي لرو، موږ ته باید کتابچې او قلمونه بکسي راکول شي.
د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې ښوونځي شتون نه لري، خو وايي پلان لري چې هلته هم ښوونځي جوړ کړي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس مولوی ګلولی مبتی وویل چې پلان لري په دغه ولایت کې هغه ښوونځي چې ودانۍ هم نه لري ژر تر ژره جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې اوس مهال د یونیسف له لوري تر 400 زیاتې ټولګۍ د غړول جوړې شوې دي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې په مرکز میدان ښار او ولسوالۍ کې اوس مهال یو اتیا لیسی او یو سل شپږ پنځوس دیني مدارس فعال دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
پاکستان
طالبان له مشران سم غشتنه د مشران شخاله دي، خو کشران ډیر هر رقم خلک په دکتی دي، نه دا مشران ہدایت ته ګوري څه په لاس ورسي هغه کوي، څه په ساراو کې په لسوالي کې ډیر د نظمي جوړ کړی د خلک دي ته ماده کړی دي شهر کوي کې رسنۍ څه دي باندې نو خو دې و چې دا شران ته د مې کوي ہدایت وکي. او سلام مننه
هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه زور سره په ډنګ کې راځي خړي بشیر خان اکاره کې دي څخه ما ول چې څوک ثبوت شاید غواړي دا غزما لمبر ورکړي، د ثبوت شاید ورکړي دا خانه کې نشته، چې هغه جایدا او مشهور ټکران لري او د زمين مشکلان مزګر خانه کې هم نه دي نشته کړي. که آتا نه آتا نه راو چې غزما لمبر به خبر وي ورته کې او نه یې بیا څنګه دې لور کو ثبوت شاید ورکو ما
درما د طالبانو درا سوال ډیر پځاب پسی اسمان ته وختله خوراکي مواد او د دوا ډاکټران او تخیدل باړه خلک تجاران او تخیدل افغانستان تنها پاتې
وصل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.